واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام کړی دې سات خبرونه ته ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو د نمون لسخه د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم لري کړی دی په دغه لس کې چې د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې خبر شوی دی د شاغلی غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړی میرمن په توګه لري کړی شوی هم دغه راز له دغه لسخه د افغانستان د مخکنی حکومت د بارنو چارو د وزیر په توګه د محمد انی فاطمه نوم هم لري شوی دا په داسې حال کې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ په مقام باندې ناندرې روانې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت دفتر څو ورځې مخکې وویل چې ولی نعیمی په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د چارو مسؤلیت او سربرستي په غاړه اخیستي او د نصیر احمد فایق پر ځای ټاکل شوی دی څه موده مخکې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته خپل استازي معرفي کړ خو دغه سازمان ونه منه او د مخکني حکومت استازی په خپل حال پرېښود د پاکستان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ او هغو کسانو ته پکې د 50 کلونو بند سزا ټاکل شوی چې د غیواد د پوز قضایی او ملکی چارواکو په اړه دروغ یا جعلی خبرونه خپروي د پاکستان په جمهوری ریاست کې یو چارواکي د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل دي چې کابینه دا قانون تصویب کړی او جمهور رئیس عارف علوی توشیح کړی دی د بشري حقوقو کارکونکو او ژورنالیستانو دغه نوی قانون دردول اعلان کړی دی د بشري حقوقو کمیسن وای چې حکومت به اوس دغه قانون د دولت سره اختلاف کوونکو او د انتقاد کوونکو پر ضد استعمال کړي په نوي قانون کې تورن کسانو ته د سزا ورکولو موده د درو قانونو څخه 50 کلونو ته زیات شوی او تورن کس په ضمانت هم نه پریښودل کیږي د راپورونو مخې په ایران کې د غیواد د یوې جنگي جټ تیارې د بدول عمل درې کسان مړ شوی دي راپورونه وایي چې د امریکا سخت جټ تیارې و چې د ایران پاوز ورڅخه استفاده کوله او پرون د دوشنبه پورز د غیواد په لویدیز تبریز ولایت کې لیدل ده د ایران تسنیم خبري ایجنسی ویلي دي چربتکه د یوې مدرسې له دیواله سره د لګیدو ورسته سکوت کړی دی د راپورونو مخې د دغه تیارې د لویدو پر مهال د شونځي رخصت وو یاد خبري ایجنسی همدارنګ ویل دي چې په دغه پیښه کې د البته کې دوه پلوټان او یو ملکی وګړي مړ شوی دي د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د شنبه پر ورځ ویلي چې په سعودي کې د بارانو په ګډون شپشتنه د اوچي اغیانو د درون په برید کې زخمی شوی دي دغه ائتلاف ویلي دي چې په وایډګر برید کوونکی دغه درون البته کې تباه کړی دا په سعودي کې په تیر ایوه ونه کې دوه هم برتې چې اوسي اغیان چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو ادا کړی تیر کال په دسمبر کې دغه ائتلاف ویلي چې اوسي اغیانو په تیر وو کلونو کې 250 د درون الوتکو او 400 بلستیکي توغندیو بریدونه په سعودي عربستان کې کړی او ټول ټاله نه 50 تنه وژلې دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه پر ورځ په ټلویزیوني وینا کې د ختیځ اوکرين دوه جدای غشتونکي سیمې په رسمیت وپیژندلې که څه هم لویدیز خبرداری ورکړی وو چې دا کار به د سختو بندیزونو لامل سي په دولتي ټلویزیون کې ښکاري چې پوتین د دوارخیزو مرستو او دوستۍ تړونونه د یاغیانو د مشرانو سره لاسلیک کړي د خپلې وینا په پای کې پوتین د ولسي جرګې او د فدرېشن شورا څخه وغوښتل چې داغه دغه پریکړې ملاتړ دي وکړي د روسیې ولسي جرګه او سنا به نن د دوشنبه پر ورځ په دې اړه رای ورکړي د روسیې جمهور رئیس د اوکرين څخه وغوښتل چې جدای غوښتونکي چې ماسکو یې ملاتړ کوي په ختیځ کې د هغوی پر ضد پوځي عملیات ختم کړي او کدا چې ونه کړی ته خونړی جګړه سره به مخامخ سي لویدیس په وار وار پوتین ته خبرداري ورکړی چې د اوکرين یاغیان دي په رسمیت نه پیژني خو د روسیې جمهور رئیس دغه غوښتنې لپاره وغورځولې پوتین د خپلې وینا لمخې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر لاروف شولس ته د خپلې وینا لمخې هغه ته وویل چې د یاغیانو سیمې په رسمیت پیژني د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ د یاغیانو په سیمو بندیزونه اعلان کړل او خبرداري ورکړ کارتیا و نور بندیزونه به هم پرې ولګول سي سپینه معنی وای چې جمهور رئیس جو بایدن په اصول کې موافقه کړي چې په دې شرط د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه کوي چې روسیه به په اوکرين يرغل نه کوي د سپینه معنی وایان دي جنساکی په ویلامی کې ویل دي چې تر دې ملاقات مخکې به د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ویني هغه وویل چې واشنگتن ډیپلوماسي ته آماده دی خو که روسیه جګړه غوړه کړي نو امریکا بیا جدي او سخت عواقبو وضعیت ته هم چمتو ده نموړی ول چې داسې ښکاری چې روسیه په اوکرين باندې د جر يرغل لپاره ټول چمتواري نیولې دي بلې خو د روسیې د بارنو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ ول چې هغه به د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د پنځشنبه پر ورځ په جنیوا کې ملاقات وکړي ښاغلی لاروف په کرملین کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې هغه د بلینکن سره په خپلو خبرو کې د روسیې امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی او په دې اړه به نورې خبرې د فروری په 14مه په جنیوا کې کیږي. ایران ویلي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون د بیا یا کولو په باب د وینا په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د دغه هیواد جمهور رئیس ابراهیم رئیسي یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې واشنگټن باید په دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې کړي. په خپل په جمهور رئیس هم د امریکا لخوا بندیزونه لګېدلي او هغه په خپل لومړي رسمي سفر خارجي هیواد قطر ته د ګازو تولید کوونکو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی. ایران په 2015 کال کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې مخه د اټومي فعالیتونو محدودول او برعکس پر ایران د بندیزونو لرې کول وو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړونونه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ویل چې د ایران لپاره د خطرونو کافي نه دی او د غیواد لا هم اټومي وسلې ترلاسه کولی شي. خو ایران همیش د اټومي وسلو جوړول رد کړی او په ویانا کې د تیرو څو میاشتو راځي جاري خبرو د غدواړو اړخونو سره بجلی کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به راسو دې رپورت ته چې د افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که لازم مرسته ورسره ونیسی نو کیدای سی تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به ډیری نورې رسنۍ هم وتړل سي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د رسنیو ملاتړ کوي خو رسنۍ دې هم د رسنیو د قانون مطابق خبرونه وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکو د دوشنبه په ورځ کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ویل چې افغان خبريالان او رسنیو د ډیرو ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي ستونزه ده. که پر وخت یې ګمونه خورل شي نو کېدای شي تر راتلونکو شپږ میاشتو به د ګوتو په شمیر د رسنیو پرته نورې رسنۍ هم وتړل شي. د دغه فدراسیون یو چارواکي حجت الله جاوید مجددي ویل چې فدراسیون یو طرحه برابره کړې چې په کې د رسنیو پر ځای مخامخ خبريالان سره په مرستو ټینګار شوی دی.
زموږ سرنه خی کچ نړیوال بنسټونه او د افغانستان اسلامي امارات هغه طرح چې موږ ورته وړاندې کړی دی چې یو خو اسلامي امارات رسنیو باندې هغه ټکسونه چې وچت ټکسونه دي د برق د برخنا پتون زده دغه حل ونه کی او بل خو نړیوال بنسټونه خبريالانو ته ماش ور نه کی رسنۍ نورم بنديږي یوازې سو محدود رسنۍ په مرکز کې پاتې شي سو خبريال سره
د غهیز د لیکوالو ژورنالیستانو ټولنې رئیس او د فدراسیون غړي سردار محمد د درخیل د دې غونډې د پریکلیک د لوستلو پر مهال د ملګرو ملتونو د یونیسکو ټولنې او اروپي ټولنې په ګډون نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې خبريالانو د معاشونو د برابرولو په برخه کې دي مرسته وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه نوې تر سره شوې څېړنې ښیي چې په لویه کچه فعال رسنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که اسلامي امارات او نړیوال رسنیز بنسټونه او یا هم د بیان ازادۍ تړی هیوادونه دلته د رسنۍ او خبريالانو ستونزو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به د بدنیدو لګواک سره مخ شي.
د خبريالانو د شورا رئیس سپیس برګزی وی چې طالبان د حکومت چارواکو سره خبرې کوي ترڅو پر رسنیو باندې شته محدودیتونه کم کړي او هم پر رسنیو کې د خودو حضور زیات شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خبرونو سره د رئیس عبدالحق حماد دی کانفرنس ته ویل چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د پیښو اقتصادي بحران څخه رسنیو هم ډېر زیان لیدلی دی. لومړنی علت دا دی
چې ډېری خبر نګارانو د دې موقع څخه په استفاده چونکه بهرنیانو خپل دروازې د ژورنالیستانو د خبرنګارانو په مخ پرانیستلې او هغه یې تشویق کړل. هغه ته ایمیلونه راغلل، هغه ته میسجونه راغلل، هغه نه غوښتنه وشو چې تاسو راشي. د ډیرو رسنیو کارمندان د هغه مسؤلین دوی هیواد پرې خو د ولاړل، رسنۍ سقوط شوه. یو دا علت. دویم علت عمومي اقتصادي بحرانو. اقتصادي بحران لکه چې دی جامعي او دی اجتماع ټول اړخونه متضرر کړي دي، رسنۍ هم متضرر شولې. دریم شی چې ځینې خلک وایي چې دریم علت هم شته چې رسنۍ ورسره متضرر شوي دي، چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت یا د هغوی طرف ته دی. له دې څخه ورونو زه تاسو یو بحیث د اسلامي امارت یو مسؤول تاسو ته اطمینان درکوم چې اسلامي امارت رسنیو ته د یو ارزښت په سترګه ګوري او د یو ضرورت په سترګه ګوري.
عبدالحق حماد دا ومنله چې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته هم ځینې مشکلات د رسنیو په وړاندې راولاړ شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده ده چې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوي او د وخت په تېرېدو به پاتې ستونزې هم هوارې شي.
د یو جهت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ګروپ چې ټول عمر پټ وخت تیر کړی وي، ټول عمر یې کوشش کړی چې خپل تصویر چاته ونه ښیي، ټول عمر یې کوشش کړی چې خپل اواز چاته ونه ښیي، هغه بیا یو داسې نورمال حالت ته راتلل چې هغه دې بیا د رسنیو سره خبرې هم وکړي، رسنیو ته د خپل تصویر هم ور وښیي، دا یو څه زمانګیر دی.
ښاغلی حماد ویل چې تېر حکومت د رسنیو قانون نافذ دی او څه کوي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتې ستونزې ژر حل شي. هغه له رسنیو وغوښتل چې د همدې قانون په چوکاټ کې دي خپلې خپرونې عیارې کړي. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت واک ترلاسه کولو او د سیاسي بدلون وروسته د یوې شوې سروې له مخې په دغه هېواد کې 30% رسنۍ تړل شوي، 80% ښځینه او 80% نارینه خبر اعلانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
نړیوالو مالی او مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د آسیا پرمختیایي بانک وایي چې کېدای سي په افغانستان کې په لنډمهاله کې د وزګاری کچه څباندې 40% کې زیاته سي او د کورنیو مصارف 40% کم سي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زی پر راپورټ کوي.
د آسیا پرمختیایي بانک په داسې حال کې اندېښنه کوي چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی هم اټکل کړی چې په افغانستان کې به د نارینه وزګاری په 2019 کال کې له 15.2% څخه په 2022 کال کې 9% ته ورسیږي. دغه پروګرام اټکل کوي چې په افغانستان کې په 2012 کال کې کلنی سرانه عاید $650 و چې په 2020 کال کې $1500 ته راټیټ شو، خو په 2022 کال کې اټکل کېږي چې دا شمیر $350 ته راټیټ شي. د افغانستان بانک په خوانی سرپرست خان افضل اډوال وایي چې په لنډ وخت کې د وکړکې د مخنیوي لپاره باید اوږدمهاله بحران رامنځته نه شي.
په داسې حالاتو کې هم دام یو ښه نقطه ده چې موږ وایو چې ولې د حکومتونه بیرته د افغانستان د دې چینل لاندې لارې نه چینلایز کیږي یا لیګول کیږي، ترڅو دغه احتمالي مشکلات ته پیشبینو وستو او هدا اقل کم تر کمه مشکل سره افغانستان مواجه کدا سینه چې د یو موقت مشکل حل کولو لپاره مونږ یو غټ بحران زیږنده وو.
یو ان ډی پی په نومبر میاشت کې اټکل کړی و چې د افغانستان نورمال کلنۍ سرانه عاید په 2020 کال کې له $1 میلیارډ څخه بیا په اگست کې وخت د طالبانو لرسیدو پورې $1.5 میلیارډ ته راټیټ شو. دغه پروګرام خبرداري ورکوي که اساسي اقدامات ونه شي حالت تر دې هم خرابېدلی شي. بلخوا یونسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو ښوونکو څخه د 2 میاشتو لپاره مالي ملاتړ کوي. یونسف وایي دغه ملاتړ د اروپایي اتحادیې له طرفه تمویلیږي چې د میاشتې د سلو امریکایي ډالرو معادل افغانۍ به په ملي کچه د دولتي ښوونځیو هر نارینه او ښځینه ښوونکو ته چې په مجموع کې شاوخوا 1,000 تنو ته رسیږي ورکړل شي.
لمیاشتو بے ثباتی او ستونزو وروسته اوس خوښیو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د ښوونکو لپاره بیړنۍ ملاتړ چمتو کوو. هغه ښوونکي چې د ماشومانو د زده کړې او ښوونې روزنې د دوام لپاره یې له هیڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه نه ده کړې.
یونسف همدارنګه ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د ملاتړ لپاره څه باندې $250 میلیونو ته اړتیا لري. یا سازمان له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. او یو شمېر اقتصادي کارپوهان په لنډمهاله توګه د افغانستان د معارف مالی ملاتړ د مشکل د هواري اساسي لار نه بولي.
دا د مساعدت کانال چې ده دا ډیر یو ډیر بی اساسه کانال ده. دا خو د موقته د ایمرجنسی لپاره استعمالیږي، اما نظام د معلمینو نظام د مامورینو دا یو پایدار دی دولت دی سیستم یو برخه ده. نو بیا ته دولت اگنورول او معلم ته مشور کول دا دواړه بیا په عاجله توګه خو به یو چاره وسی، اما په دوامداره توګه بیا مشکل ده.
د طالبانو د معرف وزارت ویان وی چې په سړو سیمو کې د انجونو او هلکانو ښوونځي د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پرانیستل کېږي او د انجونو د تعلیم لپاره طرحه جوړه شوې ده.
د دې طرحې په اساس به د انجونو او هلکانو مکاتب بیل وي. که د مکاتبو بیلوالی ممکن نه و، د دوی درسي وختونه به بیلېږي، درسي ټولګۍ به سره بیلې وي، نارینه شاګردانو ته به د نارینه استادانو لخوا درس ورکول کېږي،
ښاغلی ریان زیاته کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د پوهنې د نصاب د بدلېدو لپاره کومه طرحه نشته، خو په راتلونکي کې د محتویاتو د تقویت لپاره ځینې بدلونونه کیدای شي رامنځته شي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
قدرمن اوریدونکو، د تیر دوشنبه په ورځ د ترهګری په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د کمیټې په کلنۍ غونډه کې پاکستان، هند د افغانستان د خاورې څخه په استفاده په پاکستان کې پر ترهګریزو فعالیتونو تر سره کولو تورن کړ. لدې مخکې هم پاکستان ورته تورونه لګولې و. که پاکستان دا ډول تورونه ولګوي، دا به د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو څه اغیزه ولري؟ په دې رپورټ کې زموږ همکار احمد الله ارچوال دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د دغه کمیټې چې سکالی هند مشري پر غاړه لري، سګانې غونډه د پاکستان او هند د یو بل پر وړاندې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ د تورونو په یو لفظي جګړه واوښتله.
پاکستان هاز بین ا وکټم اف ټیریزم.
په تیرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لیست شویو ترهګرو ګروپونو لکه جمعیت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان د باندنی ملاتړ په مټ د افغانستان څخه په پاکستان کې د پوځي او ملکي اهدافو پر وړاندې په سلګونو بریدونه کړي دي. مونږ ټول پوهیږو چې څوک د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوي ګروپونو ملاتړ کوي.
بلخوا هند پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د وسلوالو او د افغانستان څخه په ترلاسه شویو وسلو لیږدولو تورن کړي.
پچھلے ایک سال میں سیز فار انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود
مونگ دا سے وسلے دے سارنے وسائل او مہمات دے وسلے والو سر نیولی چھ پخوا ندی لی دل شوی او دو وسلو سر ورت دی چھ پا افغانستان کی دے امریکائی اسکرو دے وطلو پر محال او تراغی بروس تا لی دل شوی.
دے پاکستان او ہن لخوا دے یو بل پر اولان دے افغانستان دے خاور کارول نوی خبر ندی. لدی وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د کورنوي چارو وزیر هم د هند لخوا د افغانستان د خاورې د دوی پر خلاف د کارولو ادعاوې کړې دي. خو څېړونکي وایي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ ستونزه ده.
I think it serves the interests.
هغه تر هغه چې په پاکستان کې بدون کبي خای په نور ځایونو کې میشتوي، خو د ورځې په پای کې دوی چې تر ډیره بریده په دې بریدونو کې ککړ دي پاکستانیان دي. زماره نظر خای د ملت پال او سیاسي ملحوظات ول عمله د پاکستان دولت دا غواړي چې د دوی په خاوره کې زګیدل تر هغه ری مسؤلیت پر نور باندې ورواچوي.
معلومه نه ده چې پر تحریک طالبان د افغانستان د طالبانو د تحریک فشار به کومه پایله ولري یو کنه، خو پښتنه دا ده چې طالبان به پر تحریک طالبان فشار راوړي.
زه فکر کوم طالبان تر یوه بریده پر تحریک طالبان پاکستان د فشار راوړلو ته زړه ښه کوي او له هغې زیات نه، او په دې اړه چې رښتیا هم طالبان پر تحریک طالبان باندې فشار راوړل غواړي او کنه، هم تر یوه بریده د طالبانو په کړنو کې تناقض موجود دی. د دې لامل دا دی چې په عادي طالبانو منځنۍ کچې او آن د طالبانو په مشرتابه کې د تحریک طالبان څخه او د دوی په وینا د دوی له جهاد کولو څخه ملاتړ موجود دی.
د دې سره سره چې افغان طالبان د تحریک طالبان سره خېړې کې لري، طالبان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د فطرت له امله خای پاکستان پر طالبانو مخامخ فشار را نوړل شي.
Seeking to absolve itself.
زه فکر کوم چې پاکستانیان او طالبان یو پر بل باندې زیات متکیدی، دوی یو بل ته زیات اړتیا لري. طالبان د پاکستان ډیپلوماټیک ملاتړ ته چې پاکستان یې دوی ته ورکوي اړتیا لري. پاکستانی طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره تر ټولو ښه وسیله ګڼي. دوی د پاکستان لپاره یو پانګه ده.
خو بیا هم په دې اړه چې خای پاکستان به د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پر وړاندې پوځي عملیات وکړي، په هان یو خلدي
همدارنګ زما باور دار چې پاکستان خای ان د افغانستان په خاوره کې په ختیځ کې د ډرون بریدونو په ګډون پوځي عملیات وکړي.
باور دار چې د پاکستان دغه ډول بریدونه به د طالبان او پاکستان اړیکې ترنګلې کړي.
کله پاکستان له خوا د افغانستان په دیننه کې د تحریک طالبان پر وړاندې زیات بریدونه وکړي، دا به د طالبانو سره د پاکستان په اړیکو کې یقینا ترنګلتیا رامنځته کړي. دا ځکه چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان عملیات نه غواړي.
طالبانو په وار وار ویلي چې چاته د نورو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. خو اندېښنه دا ده چې که د پاکستان او هند ترمنځ د تورونو لړۍ دوام ومومي، ښایي افغانستان به یو ځل بیا د هند او پاکستان د سیالۍ په ډګر بدل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2690 او 921 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واورئ.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هاریس په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو د قوي احتمال په اړه خبرداري ورکړې دي. میرمن هاریس له خلکو غوښتي چې د دې مسالې په اړه ژور فکر وکړي. روسیا د اوکراین په سرحد کې سباندې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د چارواکو په وینا هر شیبه پر اوکراین د یرغل احتمال شته. لبل خو د امریکا په دینور ایالت کې د اوکراین د حکومت پلویانو مظاهره کړې ده او د حالاتو په اړه یې سخت اندیښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د یکشنبه په ورځ د مونیخ د امنیتي غونډې په ترڅ کې ویلي چې په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو قوي احتمال شته.
موږ د خپل اصول او موخو په اړه روښانه دریز لرو چې باید له خپل متحدینو سره همغږي ووسو. غوږ شئ، موږ په اروپا کې د جګړې د احتمال په اړه غږیږو. هدف مې دا دی چې یوه شیبه فکر وکړو او درک کړو چې د څه په اهمیت خبرې کوو.
میرمن هاریس ویل چې اوس هم کېدای شي چې له ډیپلوماتیکو لارو چارو پر اوکراین د روسیې د یرغل مخه ونیول شي. د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین یرغل کوي او دغه هیواد یې له دریو خواوو د 150,000 پوځیانو په ډیره کولو سره محاصره کړی ده. روسیې د شنبه په ورځ په بیلاروس کې داسې راکټونه ازمویلې دي چې اټومي سرو کې انتقالولی شي. د اوکراین ولسمشر د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد یې د هر ډول حالاتو لپاره چمتو ده.
په تابوتونو کې پریوتو او د بهرنیو پوځیانو راتلو ته مونږ چمتو نه یو. مونږ به پر چا برید ونه کړو، خو مونږ هر څه ته چمتو یو، البته چې مونږ بې پروا نه شو پاتې کېدلای.
امریکا او ګڼ نور اروپایي هیوادونه له څو میاشتو راپدې خوا وایي چې روسیا پر اوکراین د یرغل لپاره بندوبست کوي. مسکو دا ادعا نه مني. دلته د امریکا په دنور ایالت کې د اوکراین د حکومت پلویانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغه انقلاب کلیزه لمانځلې چې په ترڅ کې اته کاله مخکې په اوکراین کې د روسي پلو حاکمانو نظام ختم کړی شو. مظاهره کوونکو د اوکراین د اوسني وضعیت په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده.
څوک نه پوهیږي چې سبا به څه پیښیږي او دا ډیره دردناکه ده، ځکه موږ اکثر په اوکراین کې کورنۍ لرو. موږ په اړه فکر کوو. موږ تمه لرو چې له عقل نه کار واخیستل شي. هیله کوو چې پر اوکراین د عراق، سوریې او یا بوسنیا تجربه تکرار نه شي.
موږ له ټولې نړۍ نه غواړو چې همدا اوس له اوکراین ملاتړ وکړي، ځکه چې ملاتړ ته سخت اړتیا لري. په یوازې ځان نشي کولی چې له روسیې سره جګړه وکړي.
امریکا او ملګرو یې ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه د مجلس غوښتنه کړې څو دواړه لوري د روان کړکیچ د هواري لپاره مخامخ خبرې وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د فبروري په میاشت کې په دریمه دوشنبه د جمهور رئیسانو ورځ لمانځي. په لومړي توګه د دغه یادونې معنا د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن پیژندل. د هغه د مړینې نه یو کال وروسته 1800 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه د واشنگتن د زیږیدنې ورځ په ټول نوي هیواد کې چې هغه یې د بنسټ پیښودلو کې مرسته کړې وه په غیر رسمي توګه ولمانځل شوله. په نتیجه کې دغه ویال بل ستر مش ابراهیم لنکن ته وغځول شو. د فبروري د میاشتې 12مه نیټه د هغه د زیږیدنې ورځ د واشنگټن د زیږیدنې د ورځ سره نږدې ده. تقریبا په عمومي توګه فکر کېږي چې جورج واشنگټن او ابراهیم لنکن دوه ډېر ښه جمهور رئیسان دي چې همیشه په دغه مقام کې وي. دا تر زیات حده پورې د مهمو پیښو علت دی چې دوی په شاوخوا کې واقع شوي وي او د هر کس شخصي شخصیتو چې دې ته یې راوسته چې په مهمو پریکړو سره یې ځواب وایي چې هېواد یې په داسې لار برابر کړو چې قوي سوکاله او ډیموکراتیکه وده وکړي. جورج واشنگټن د خپل وخت ډېر مشهور شخصیت و. هغه یوازنی جمهور رئیس و چې د رایو په اتفاق انتخاب شوی و. د هر یو ایالت هر استازی د هغه لپاره ریا ورکړه. کله چې واشنگټن د جمهوري ریاست مقام ونیو په صحیح توګه نه حکومت یا مشر و چې د هغه لپاره د یو ماډل په حیث کار وکړي. په نړۍ کې ډیموکراسي نه وه، بیا هم د داسې اصولو درناوی وکړو چې داسې مبارزه وکړي چې هر چیرې ټول خلک د برابر حقوقو مستحق و. د اساسي قانون د سند د جوړښت او تاسیس تر شا یو له محرکې قواو نه و چې د اصولو او میکانیزمونو تعریف یې وکړ چې د دې په شاوخوا حکومت جوړ شو او په دې سره د اتباعو د حقوقو احترام کیږي. د په خپلو اقداماتو سره په سیاسي او پوځي دود کې معیارونه همدغه راز اقتصادي پالیسي وټاکله. د جمهور ریاست د دوو دورو نه وروسته د قدرت په پریښودلو سره د دې ډاډ ورکوي چې جمهوري ریاست د ژوند لپاره یو مقام نشي کېدلی او د جمهوري ریاست قدرت په سوله ییزه توګه انتقال شوی و. همدارنګه ابراهیم لنکن په ناکرارۍ کې د یو هیواد مشري کوله، چیرې چې واشنگټن د نوي هیواد د جوړولو سره مبارزه کوله. د لنکن ستونزه دا وه چې د کورنۍ جنګ له لارې د ده شپانتوب وکړي، له ټوټه ټوټه کېدو نه یې مخه ونیسي او په داسې لارې ور برابر کړي چې قوي وده وکړي او د جنګ نه د مخه ډېر متحد شي. ابراهیم لنکن په یوه نوې نمونه کې یو کمزور مرکزي حکومت چې د ایالتونو یو ناتړلی فدراسیون یو ځای کړی دی، د ایالتونو په یو رښتینی اتحاد سره د یو قوي فدرالي حکومت لخوا مشري کېږي. ایواسک اوس د جمهور رئیسانو د ورځې احترام هر هغه کس کوي چې دغه مقام ونیسي، مګر هیڅ یوې هغه اثر نه درلود، نه د واشنگټن او لنکن په نسبت د زیات درناوي مستحق نه و.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.